السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شېبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پرېکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی وویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د ډلې یادونه نه ده شوې. نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي. خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو ګونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر په 16 او 13 د دې هېواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دي چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې برید شوی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي دي چې د دې پیښو په تړاو دوه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فیض حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په یو پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د امریکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فیض حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فیض حمید د 2020 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکسه داسې سمبولیک معنا واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قومنده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د دو امریکایي او دو اسرایلي چارواکو له قول راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قومندې لپاره یو دوه ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبری اژانس وایي چې سپینه ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونو ته ځواب نه دی ویلی. او د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ هنري طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې درې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 80 هېوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه و ارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوري طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پتسپوکی پروگرام تخرغ لست. پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالف او بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوی سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوری نظام د محل چرواکی لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپلو ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې یې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د جریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوې څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکلم، د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګورئ؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل صاحب سلام دې ورسیږي تاسې ته، همدارنګه مختار صاحب ته، ځواک صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
خبره دا ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسایل دي چې هم خپلو منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دېو دغه خپلو منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي. یو بعضی جنگ غواړي، بعضی د خبرو خاطرو لارې غواړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وس نه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکري سي چې وته وایي دغسې یوه ډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه ده چې دا د ایران په وساطت او یا د هغې په اشاره او حمایت باندې، او طبیعي خبره ده چې کېدی شي پاکستان هم پکې لاره ولري او یا ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوې ده. نو زمونږ ګاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسې ولیدل چې په څلورو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول، او که نور مسایل هم مطرح کیږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه مونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو، او یا البته بعضي تماسونه نیول شوي، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وبخښئ که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوري غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده، او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ او تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضې ګروپونه او ډلې د یو په منځ کې دي چې هغې افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دوی ورسره ته یو ځای تلی نه شي. زمونږ تګلاره د اول نه د جنګ نه وه، او مونږ د جنګ یعنې مخالف یو، ځکه چې جنګونه د افغانستان مشکل نه شي حل کولی. مونږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي د هغې حمایت کوو، او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامنځته شي، یعنې هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی، چې هغې کې نه طالبان نفي کولی شي، نه طالبان ملت نفي کولی شي، او دا چې رامنځته نه شي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانون اساسي
د لوی جرګې جوړېدل په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې دننه طالبان هیڅ راز جوړ جاړي ته خپلو مخالفینو سره چمتو نه دي، دا به یو ستونزه نه وي؟ دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي؟ په افغانستان کې دننه، په کوم ګاونډي هیواد کې، په غرب کې، کوم ځای کې؟
نه، جرګه باید په داخل د افغانستان کې، لوی جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوي خبرې دي. خبره مشکل هم دغلته ده چې کچېرې طالبان همدغه سي په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي، دا هم نتیجه نه ورکوي. په خایم نتیجه نه ورکوي. د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب لخوا وي، شخص لخوا وي. تاسو ولیدل چې د خلق دیموکراتیک او یا د شاهي دولتونو چې هغه نه وروسته بل خاصه دا د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونیو، هغه ډېر مقتدر ګوند وو، نتیجه ورنه کړل. مجاهدینو قدرت ونیو، نتیجه ورنه کړل. په خپل هم دا طالبان تیر ځل راغلل، نتیجه ورنه کړل. نو جمهوریت کې یو څه 50-50 غوندې یو مسله وه، خو بیا هم د بن په قرارداد کې طالبان نفي شول، دا هم نتیجه ورنه کړل په اخر کې. نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول که سیاسي دي، ټول دي بهر دي، قدر نه دي، باید یو څه عبرت واخلي. او هغه علت هم دا دی چې کو عبرت وانخلي، نتیجه بیا منفي ده. بیا به افغانستان د نیابتي جګړو ډګر ګرځي، بیا به دغه نظامونه چپه کېږي، او دا ځلې به طالبان او هم افغانان لپاره ډېر په لویه به تمام شي. نو په دې خاطر باندې دا یعنې ضرور ده. اما که د دې متبادلې لارې چې کوم یو دي، که هغه جنگ دی، که هغه بیرونی فعالیتونه دي، که هغه د ګاونډیانو سره ناست ولاړې دي، دا هم د افغانستان په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې معقول لار همدغه ده.
مننه مختار صاحب. حاتف مختار صاحب، تاسو نه پوښتنه کوو، تاسو ډیر کله د طالبانو له دریز نه خبرې کړي، اوس په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي. په هر صورت اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړېدو په اړه څه وي؟ یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخره، لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي، یادونه کوي چې په افغانستان کې د یوې لویې جرګې د جوړېدو اړتیا شته، د دې لپاره چې ټولې ډلې په یوه غری سره راټولې شي. د طالبانو حکومت به بل اخره پس له 4-5 کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني، خپلو مخالفینو سره به کینی؟
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب، تاسو بل ملت او د افغانستان ملت ته. زه باوریم چې لویا ستره جرګه د افغانستان د ملي منافع او پرانا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی. افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه. وان او زور افغانستان لري. که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي، نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لوی عظیمه جرګه د مسراوي، او دغه ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، خپل دوستان او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري، د احمد شاه بابا ستره لویه جرګه، د میرویس نیکه لویه جرګه، بیا د امان الله خان لویه جرګه، دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو وو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري، د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. که میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل، د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. طالبانو ته د وخت ضرورت دی د افغانستان ملي ګټې همدا وایي، څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په یو ستره لویا جرګه منتج شو، چې هغه لویا جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو ښه خبره ده، خو وړاندیز دی مختار صاحب. دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې، هغه هم
مونږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې د افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دوی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لوی استراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري. دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوالم دا دی،
طالبان لپاره مفید دی
مختار صاحب. سوالم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب ورسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړ کړي، او ک د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړ شي؟ یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړ کړي خو تبند به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړ کړي نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولېږي او جذبېږي؟ به
د جرګې د لوی جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصلې ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږي، او طالبان سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په دغه پوهی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځان ته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې که افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمنه یې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لري، یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه. سلامونه تاسو ته، کل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخ کاری دسی عملی وستاسی دا طالبانو سایکالوجی که تاسو
مطالعه کوي طالبانو ذهنیت کې مطالعه کوي او خصوصا په واک باندې ناست دغه یو ډېر افراطي قشر چې رحمت الله په شاوخوا را ټول دي. دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هېڅ کومه داسې اشاره هم نه ده شوې. تاسو د طالبانو نه د یا د بل دغسې یو چانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلې یو اشاره چا اورېدلې چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي او طالبان دې ته حاضر دي چې دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هر رقم تغییر چې د یو عمومي او د ستجمي تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخل صاحب متاسف دا خبره تاییدوم چې حل لاره همدغه ده چې یو جرګه وي او بل کوم ستن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي ټول سیاسي ګوندونه ټول قومونه او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لار ده لیکن
بله
طالبان اوس د دې لارې نه ډیر ویلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی اوس په کمالات چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
کیلومترونو ځواک صاحب د دې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي. تاسو عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپرزیدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لوی جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه او بیا بل د څو نورې جرګې هم جوړې شوې خو دلته ځای نه دی چې اوسې موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې. خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. د سیاو جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دي د طالبانو ټول مخالفین دي په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دي یو جرګه جوړه کی. دا جرګه هغه زغړم تاسو ټول درنه ملمنه په عملی لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکه سره ووند به لکه زه هڅه کوم د دې خبرې چې مې ول زه ول ته نه لرم چې د سکار دی وشي.
دا تاسو به هي تاسو ویل چې زه طرفدار دی یم چې جوړ شي نو چې جوړیږي خو لارې هم باید در سره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده لیکن ما ته عملی نه ښکاري ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي او هیڅ داسې نه ځن نه ګورم چې طالبانو رضایت دی او نه ښکاره شي چې هغه ګواکې دی به جرګې خواته یا د یو ټولشموله نظام خواته روان دي. نو په تیری کې دا یو ښه خبره ده. بل د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی او هغه دا چې په خوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې د قدرت ستنې چې دي په نوي ټولنو کې قومي مشران مالکان قوانین دا د قدرت ستنې دي په مادرن ټولنو کې په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې دا ټول زمونږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوې ده دا رنګ شوې ده. نو موږ قومي مشران د غزلرو خلک لروس پنګریشته ده قومي مشران شته لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې. هغه سیستم نه دی پاتې چې مال د نفوذ کې د قومي مشران سیاسي احزاب موږ ټول به اعتبار شوې دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانان نیولې او تر ډیره
بله نو په دغه خاطر باندې هغه یو به اعتبار شوی دی او اوس په عمل په افغانستان کې نه ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا قدرت لوبه ده تکلسه دا قدرت لوبه په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري ځواک ولري د تکولو یا نه کولو د تعمیر یا د تخریب قوت ولري او په دغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس د سیاسي ګوندونو چې دي د شخصیتونو چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل د دوست حاتم ننیول تر محمد نور پوری و صلاح الدین ربانی پوری دا دغه فقط بیچاره ماجرین دی لکه موتا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې وزیږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سره بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب یعنی قسم ده چې یو خدا ده چې طالب په خپله لکه څنګه چې موږ ویلي مختار صاحب ته خبر ته یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پر روان دي دغه لار باندې، او شاید د طالبانو ملاتړ یې د نړیواله کچه باندې د امریکا پورې اوس د فتن ما ته دغه ښکاري چې همدغه حالت ادامې غوښتونکي دي، همدغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتونکي دي. کوم داسې نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملا په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخه ونیسي،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حده پورې یو حالت ده. کنه
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یو کتازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واک وسپارم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي د هغه زه ولې. خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څه رقم حملې وکړي او دغه پرنتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغسې وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري. مننه
کور مو ودان لتاسو. مننه میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هماغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایئ، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبر ته اشاره وکړله، زه غواړم چې مخکې تبصره باندې ډېر شیان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسې فرضاً وویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو موثره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونه نیوه، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونه نیوه، زه په عوامرو بحث نه کوم. تاسې ولې د مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیرته د افغانستان ونیوه که ونه نیوه؟
هغه خو ټول تقریبا نظامي حل لاره ده چې تاسو یې یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یې یادوي.
اصل اعظم همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولی، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو بهتراله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغه افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې د اسرائیلو جرګې په وخت کې د ایتالیا نه راغه افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رامنځته کیږي، د سیم له شمو یو چې صحیح ده اوس پر دفتن ثبات امکان نه لري، اما کال پس دوه کال پس درې کال پس دا مشکلات اضافه کیږي. دغه تر یمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اول کې همدا په زور کې بیا بیا وروسته خلکو ته ویلې چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، بیا بیا جرګې وختلې، بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره موږ ویو چې کچېره افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، اگر د هغه منازعات او اساس باندې اپشن نشي شي دین بدل نشي شي یو جنگ لار ده یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده بل الله د حل شي د خو یوازنه لار هم ده چې افغانان په ابتکار باندې داخل افغانستان کې لوی جرګه دایر شي او د دې مسولیت د طالبانو ده یعنی کوم یو چې نه بل څوک دغه کې کدا ویو چې نه هر جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي نه ډېرې جرګه په افغانستان کې جوړې شوې دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي البته دا به وروسته مسله ده چې په میکانیزم باندې سره بیا بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار په کې برخه واخلي د افغانستان د ولسوالیو په سطح باندې د ولایتونو په سطح باندې استازي څنګه راشي او اجنډا د لوی جرګې څه وي دا به وروستي بحث
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یو ور د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي
همدغه لار ده ته به په اجنډا باندې ماس کې به په نو میکانیزم د جرګې د هغه معنی د باندې به وروسته بحث تر سره خبردار چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت غوړو چې لاسو او کوړو چې د بد حالت نه بهتر حالت الله شو مخکې مختص په اشاره وکړه افغانستان په انځوا حالت کې ده د افغانستان د طالبانو د کابینه اکثریت غړي په ټول لیست کې دي بل ملل متحد اجازه نه سفر کول نه شي بانکي سیستم فعال نه ده او فقر رسته بل اضافه کیږي په افغانستان کې د یو خپل تر منځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي د کابل د کندهار تر منځ باندې تاسو د ګاونډیانو حمله ګوري چې په کابل مرکز لري مشت همدغه څه همدارنګ نور
میخیل صاحب وبخې تر اوسه پورې په دات څلور څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي او له هغه مخکې په داشلو کلونو کې چې دوی په د واک لپاره جنگ او یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستان عملیات کول ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دی څنګه تاسو ته مل لري چې د دوی ترمنز نفاق یا د دوی ترمنز به درس رامنځ ته شوی په مشرتابه کې
وره دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و ټول دی او بل په ځد باندې خو بیا سره اتفاق درلود اتفاق په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول منځ دي د دې اتفاق په وصول نه کني یا بس تر دې چې تلاو ولې چې ته وسیږي ولې په کابل کې نه ده خبره دا ده چې د اختلاف موجود ده تاسو فکر کوئ چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده دا خبره افغانستان کې څه څه پټ نه پاتې کیږي دا خو خلک خصوصي مجالس لري خلک سره کینی پاتې کیږي دا خبره انتقالي دی او بلته دا شته دا معنا دا ده چې د دې دغه د اتحاد چې کوم یو دی دا د ویر اتحاد دی اما بیا د غونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل الله سبحانه کې د دې د هڅه سبا ده چې د دې حالت یې زه یو بل خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت نه باس کوو چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم د جنگ سالاران یا نور ما دیو ته ځکه لیکنه مې کړلې ده په دې حق باندې زما دیو ته ویل چې تاسو د طالبانو بدیل نه اوسئ د جمهوریت بدیل طالبان دي چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه د مخالفین دي د دې نه به نور افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره د سروي هغه به د افغانستان خلکو لپاره د سروي او دا منطقه با دا نور و نیابتی جگرو او دا کشمکشونو با یعنی مرکز گردی یعنی منگا دا یا راندوائینا دا منگ دا غصی بد حالت طرف روانی
مننه
نو که وارو چه حالات اصلاکو نو دا ایلاری دی که وارو چه نا ام دا غصی بد حالت دوام ورکو چې افغانستان هم دغه سیر دی وای کیږي هم دغه سیر مشکلات سره مخامخ وي نو هغه د جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډوم او زه نو غواړم چې دلته ثبات راشي او یا ټول هڅه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منم نو دغه نیم ځرما ټول زما پالیسی نه په خوانه تیجه ورکړل نه اوس نه تیجه ورکړل په راتلونکي کې تیجه ورکړي
کور مو ودان میاخیل صاحب وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قومندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست نو فکر نکوي چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړیدو داسې حالت را منځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولې دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړیدو په اړه خبرې روانې دي، دا خبره په کومه کچه یا له کومې د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي؟ نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه را کوي زه یو مختصر عرض ولرم. میلمنو د خبرو په حقله، اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب د خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړو، او هغه روایت د افغانستان د ژغورلو لپاره دی. یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړې رانشي، یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو ووځي.
په دې کې ټول در سره موافق دي،
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه ونه ګرځي. په دې لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ، مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي، خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي، او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي، او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ مونږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
خو سوال ته که لطفا ځواب وایست مختار صاحب، مهرباني.
زه غواړم دلته وضاحت ولرم، ځکه مونږ غواړو چې دا خپل مسیج طالبانو ته هم ورکړو. او په دې طالبانو کې ډېر داسې ستر شخصیتونه شته، د یقانی صاحب زمن دي او نور داسې وزرا دي، او ډېر خلک دي چې هغه د ډېرو مشرانو سره او ډېر خلکو سره د جرګو په هکله خبرې کړي. خو دا خبرې روانې دي، یعنې کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوې، یو میکانیزم لپاره کار کوې، یو روایت منځته جوړوي، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي. خو د افغانستان بقا په همدغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، څه کوي جرګه نه کوي؟ نړۍ د په رسمیت نه پیژني، او کله د نړۍ په رسمیت نه پیژني تا داسې ټاپې در باندې لګي، د همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي. څه کوي؟ یعنی مونږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، ور طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم ستاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې مونږ یو ملت محور ستره لویه جرګه ولرو، او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي، او د افغانستان ملي ګټه او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب د سره ټول ملمنه هم در سره موافق دي، په دې برخه کې مونږ دواړه نور ملمنه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغې جملې دي، احتمالا ستاسو هدف سراج الدین حقانی و، چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې هدف پورې دي چې یعنی عملاً د دې لپاره چې لوی جرګه جوړه شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړه دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکو غواړي پوښتنه چې دغه کار په کومه کچه روان دی؟
ګور، یو خدای زموږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولن پیژندنه او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان دی بل سره خبره کوي. هماغه د عزیزي زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي، د طالبانو سره رابط، طالبانو سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نغواړي. ګوره، دلته میاخیل صاحب ولایت کړی، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پویږي افغانان په خپل کې په د پودې چې اصلي دښمن او مرکزی دښمن چیرې دی او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي. که جګړه چې نه غواړي نو لارې څه شی دی؟ لاره دا ده چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان هو په طالبانو کې اکثریت مشران د دل لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووزي او نظام یو مشهور نظام منځته راسي، دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي او ستره لویه جرګه راسیده د طالبان ټول مشران غواړي. د کې هیڅوک انکار نشي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې، او که هغوی چې نه غواړي، ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي او اکثرا نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي. نو لطفاً که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ، تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوی یاست.
زما باور دا دی یو زما مطالعات دا شی چې په طالبانو کې اکثریت د غشتنه لري چې افغانستان د انزوانو ووزي، او د انزوا د وتلو یوازینۍ لاره دا دی چې یو ستره لویه جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي. که اجازه راکړي زه یو عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کیږي، بیا زه خپل مسیج نسم رسولی. دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او الته ترامپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
دغه دبای کې تیګی دی او د بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته دغه نقطه تهدید دی، او دا د دل لپاره دی تیګه د دل لپاره دی چې امریکا شتون دلته راسي، افغانستان نړۍ ته وښي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، د بلوچستان لپاره تهدید دی، د پښتونخوا لپاره تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان په ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نظمون غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي. که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري، د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ، او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو نه غواړي. او زه د میاخیل صاحب خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنټیو او بدیل نه لرو پرته د نشي سولې لپاره کار او افغانستان وژغورو.
مننه ځواک صاحب. فکر کوي چې د هاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیر زیاته بدبینی په پایل کې وښوده، او دوی هم تقریبا ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
نه، زه فکر نه کوم دا چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه چګورو ماته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کی لویه جرګه
کې. چې دا خبره مونږ ډېر اورو، او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي. اول خو یو بل اصطلاح هم شته، دا د خدای ګروپ او دا یادونه چې کیږي په دې کې نه دي تقسیم. یعنی په خندار کې هم داسې کسان شته دی چې تغییر غواړي، خندار نه بیرون هم بیا داسې کسان شته دی چې هیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سهدریزي او هغه کسان چې دومره سهدریزي نه دي په دغه باندې تقسیمیم چې دغه دوه ډلې دي هلته، لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سهدریزي ډلې سره دی. دا که لږ دي او که ډېر دي قومانده دی سره ده، او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. او د رهبری په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولای شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنگی قومندانان دي، د صفوف خلک دي. کوم چې په دریمه درجه کې دي، هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژي سمبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازم و چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنی تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل، دوی همدغه احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس دغه وضعیت ته، دغه نه یریږي. د دوحې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو اړخو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دوی هغه اهدافو ته چې دوی نول فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار و که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دا خو ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی، هغه ذهنیت دی، هغه دیموکراسۍ خواته، هغه د یو ټول شموله نظام خواته، هغه د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ورلرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف کوي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته ده چې ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي، په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع شي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه هم کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ما ته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دی دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دې خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي، ما ته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو اول دا ده چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنگر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغه سره د افغانستان خلک په هیڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیاری راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان د دې په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت، د افغان هویت سره مخالفت لري، هغه کسان چې طالب سره مخالفت نه لري،
باندې باندې خبرې کوو او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالي، دا د طالب په نفع تمامي، ځکه تمامي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو، جوړېدونه مخکې بیرته وران شو، په دغه کې کم کسان دي، په دغه کې دغه کسان
خبرې کوو. زوک صاحب خبرې کوو په دې باندې، دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې، په همدې دی همدې
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدل ګڼي، هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر سره یو په خپل سیاسي ژوند کې یو ډېر ستر اشتباه وکړل، ډېر ستر اشتباه وکړل په دې کار باندې. د دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي، د هغه کسان سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کې نشته لږ چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړی دي چې فلانکی ایالت د ازارګانو فلانکی ایالت د ازبکو یو دای ایالت د
ځواک سای په دې موضوع باندې خبرې کو ډیر د خبرونې لګ وخت پاتې دی کده خبرې لګ سره راټولې کو او لګ لاندې کو زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانګزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریک کوم. تاسو هم لطفا واورئ.
د طبقاتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطح وو معمولا یوه ناکامه تجربه ده او متاسفانه دا د هغو عواملو له جملې نه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کیږي. مثلا که چیرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې څه د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم دا ائتلافونو پایښت ونموند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د ده باعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر ده کې چې هلته د دولت پښې ټینګې نه شوې، حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنځ ائتلافونه چې مختلفو مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بحر کې رامنځته شوی، د تېرې تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي، دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانګزی و چې د ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي که امکان ولري له ښاغلو میلمنو نه هیله کوم چې خپلې خبرې د امکان تر حده پورې مختصرې څو سوالونه دلته پاتې دي زه کومه که خبرې خپلې لطفا په لنډه راته وکړي. میاخیل صاحب مخکې موږ یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانګزي صاحب په باب خبرې وکړي دوی په افغانستان کې آیا د یوه روغ اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې، یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یوه سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه یې هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زمونږ هدف د افغانستان ثبات دی،
زمونږ هدف دا نه دی چې احمد دې قدرت ونیسي محمود دې قدرت ونیسي. مونږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به ته اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپل هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغې ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کوټې شورا او د حقانی د دې دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دیو پاوله چې ټول سره یو ځای وو کنه، دیو مخالفت درلود. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې مطلب وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وی تابع د مزري نیسه. دا مخالفین کدی وړي چې بيخي د دغه ارت چې نه دی هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړول، نه مشکل جوړول شي، خو هغه مشکل به خراب مشکل وي، هغه مشکل به د افغانستان د ګټ په خاطر باندې نیږي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنگ نشته ده، د دې علت نه ده چې طالبان ډیر قوي دي او خل جنگ نه کوي په مقابل کې. علت دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهیږي چې دلته جنگ شروع کیږي، نو دغه جنگ د پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا او د چین او روسیې پورې د دې په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته چې بیا داسې یو حالت راشي چې په تاوړ مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولیل چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړه.
نه نه نه،
هوایي بریدونه وکړل. سره که چې ایران دغه سي پوښي چې زما هغه اگزیستنشل جو ته وای، هغه دایمي ګټه چې کوم یو دي د خطر په سر مقابل کیږي، هغه د بیا هم دغه د بیا ته تقویه کوي ستاسو مقابل کې بیا ته استعمالي.
ډیر زیاته مننه له تاسو.
هدف دا دی، او زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه دی، او سیاسي جریانونه چې څو قدرت نشي. موږ میکانیزم رامنځته کو، سیستم رامنځته کو چې هغه چې ولس رول ولري، بلاخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي، او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون د خپل هغه رول لري، او د احزاب یا فرض د دولت په
مختار صاحب، تاسو لطفاً راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس په یوه دقیقه کې لطفاً راته ووایاست چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کی.
پوره یو موضوع ما هیروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي، او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته پک کې دی، هغه د افغانستان ملي ګټې دي، او د افغانستان ملي ګټې په دې اساس شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کې، او پرته له دنه چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کې نه دي، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوزي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي، دا ائتلاف سور زور سبب خپل کې
مننه
سره ووهی او دوباره به لمنځه لاړ شي.
خور مو ودان. او ځواک صاحب، تاسو نه ورسې پوښتنه کوم چې د ستانګزی صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه، او ما هم خپل سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د ناڅاپي جوړیدو کې به خارجي عوامل رول ولري. لاند راته وایست لطفاً.
بالکل، دغه ټول قوي احتمال چې دی هغه عمده دی، ځکه داسې ډلې چې خپل منځ کې سره هیڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري ورسره، یعنی مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې اړه سره فرق لري. نو په دې خاطر دغه سې ډلو ترمنځ چې ډېر زیات فکري تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي، په ناڅاپي شکل سره یو وارې د یو ائتلاف اعلان چې بیرته سره ورانم شول، همداسې ښکاري چې بهرني عامل پکې تاسو به اوریدلی وی چې څو ورځې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د دې ائتلاف شاته و. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د
فتح
کېږي دغه ماته یو ناکامه لوبه و، یو ناکامه ډرامه و، یو خام کوشش و.
ډیره زیاته مننه. ډیره وخت د پروګرام پای ته رسیدلی. ډیره زیاته مننه له تاسو نه خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو او همداراز د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې د ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال.